افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کوي.
د کابل پوهنتون په انګل کې تر اوسه د ډزو غږونه اوریدل کېږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین ازادي راډیو ته دا خبره تایید کړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. له دې مخکې یو شمېر آیندي شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته نږدې د ډزو غږونه اوریدل کېږي. طالبانو په دې پېښې کې خپل لاس لرل رد کړی دی. چارواکي په پکتیا کې په یوه چاودنه کې د دوو سرتېرو د وژل کېدو او یوه بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پکتیا سرپرست امنیه قوماندان لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل چې یو بم چې یو موټر ته ایښودل شوی و امنیتي ځواکونو هغه شنډاو چې پرې چاودنه وشوه او دغه مرژوبله رامنځته کړه. د 215 میوند قلعه اردو د هلمند په ناوې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یوه قوماندان په ګډون د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د ولسمشر لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ترامپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. سبا د نومبر 3 د انتخاباتو ورځ ده، خو تر اوسه له 9 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایه ورکړي دي. په مولداویا کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلي انتخابات ترسره کېږي. د هېواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمېرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په سلو کې 50 جمع یو رایې وګټي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس ورزو د کابل سټوډیو ته امید زهیر مل 25 دقیقې بحث وړاندې کوي. د بحث موضوع هم د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرۍ ټاکنې او پر افغانستان تاثیر ده. پام وکړئ دغه بحث ته.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم. د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنې یا انتخابات هغه موضوع چې اغیزې د ټوله نړۍ په ورځنی ژوند مطرح او تر خوایې د رسنیو د بحثونو مهم سرټکی جوړوي. د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د برحال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دریز یوازې تر دې کچې روښانه ده چې غواړي خپل عسکر تر خپل کور ورستانه کړي. خو جو بایدن چې پوره دوه دورې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما مرسیال پاتې شوی، ډېر کله د افغانستان په اړه ضدو نقیز مسایل راڅپړي. افغانستان د امریکا د بهرنی سیاست یو مهمه برخه شمیرل کیږي، خو دا ځل په ټاکنیزو مبارزو کې د افغانستان په اړه ډیر مسائل مطرح نه شول. آن د ښاغلي ترامپ هغه نظریات هم ډیر کله له ننګونکو حکومتي څرګندونو سره مخ شول چې په افغانستان کې د مسائلو او د خپلو پوځیانو په اړه کړي وو. جمهوری غوښتونکي او ډیموکراټان دواړه د افغانستان په اړه په یو واحد دریځ کې نه دي. خدا خبره ثابته ده چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې د خپلو کلونو پانګونې پایله منفي وویني. اصلی خبره د امریکا ټاکنې یا انتخابات د افغانستان پر وضعیت څه اغیز لري؟ د سولې مهمه پروسه چې د افغانستان لپاره حیاتي ده، د امریکا له ټاکنو سره څنګه او څومره تړلې؟ آیا د امریکا جمهور رئیس د خپل هیواد له قوي استبلشمنټ پرته یوه پریکړه کولی شي؟ پر دې او نورو موضوعاتو د دې اونۍ اونیز بحث کوو. را سره مېلمانه د پوهنتون دوه استادان او د بهرنیو اړیکو کارپوهان ښاغلی عبداللطیف ارش او ښاغلی هدایت الله پکتین صاحب دي. زه امید زهیر مل تاسو ته هم د بحث د اوریدو بلنه درکوم. هر څه بحث د اخر اغلاست، اجازه راکړئ چې زه پوښتنه مو سره یو ځای وکړم. پر افغانستان د امریکا د ټاکنو یا انتخابات اغیز تر کومې کچې دی؟
په لومړي سر کې زهیر مل صاحب سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، د ازادي راډیو کارکونکو ته، اوریدونکو ته. په لومړي سر کې اجازه راکړئ چې کابل پانتون باندې د ننني خونړی برید غندنه وکړم. خدای پاک دې وکړي چې محصلین، استادان او د کابل پانتون کارکونکي صحیح او سالم ای او دا برید تلفات اونه لري. د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې د امریکا انتخابات په ټوله نړۍ باندې اثر لري. دا چې امریکا د نړۍ زبرځواک ده، نو همدغه زبرځواکي عامل شوی ده چې د دې انتخابات او د هر کاندید بریالي کېدل د نړۍ په سیاست، اقتصاد، نظامي برخه، حتی په فرهنګي برخه هم تاثیر لري. مشخص نه په افغانستان تاثیر ډیر مهم ده، ولې چې افغانستان باندې د امریکایانو په افغانستان کې د امریکایانو حضور مهمه خبره ده. دلته د افغانستان کې د افغان حکومت اړیکې کچیر په انتخاباتو کې ښاغلی ترامپ بریالی کیږي نو ممکن ده چې خپل وعده پوره کړي چې د تاکونو نه مخکې کړی چې زه به خپل ټول پوځیان باسم او په نړۍ کې چې کومې احمقانه جګړې له ده نه مخکې ډیموکراټانو شروع کړي دي یا پخواني جمهوري غوښتونکو دا به زه پای ته رسوم. که چیرې داسې وشي نو دا احتمال شته ده چې د افغانستان د سولې پروسه یو بریا لوري ته لاړ شي چې د امریکانو د فشار په نتیجه کې به دواړه لوري یعنې طالبان او افغان حکومت به یو سولې ته ورسیږي. خو که چیرې جو بایډن قدرت ته رسیږي هغه وخت به نو د افغانستان د سولې مسله د امریکایانو شپږم یا اووم اولویت وي. او دویمه خبره دا ده چې ډیموکراټان افغانستان کې د خپل د پوځیانو په اړه هغه نظر چې جمهوري خواهان او مشخصا ترامپ لري هغه نه لري. تیره اونۍ د جو بایډن ستر سلاحکار وویل که چېرته بایډن په انتخاباتو کې بریالی کیږي نو ټول پوځیان به نه باسي او د صفر غزونیا به تر نظر لاندې نه وي. ممکن یو شمېر پوځیان افغانستان کې پاتې شي او د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره به دوی دلته حضور ولري. که چېرته داسې کیږي نو دا امکان هم شته ده چې د دوهمي تړون چې امریکایانو او طالبانو سره شوی ده دا په دا اوسني حال پاتې نه شي. ممکن طالبان له دغه هوکړې ووځي او د دې تر څنګ که چېرته دوی خپل ټول عسکر هم باسي نو بیا به هم دغه د سولې پروسه چې اوس په کومه چټکۍ روانه ده په دغه چټکۍ به روانه نه وي. او څومره چې د سولې پروسه ځنډیږي په افغانستان کې به د وینې تویدو بهیر روان وي. تر ټولو تازه نمونه په کابل پوهنتون باندې برید ده چې دا د افغانستان په شل کلنه جګړه کې مخینه نه لري. کابل پوهنتون یو علمي مرکز هغه ده. بریدګر نن ته دګم راغلي له مسجد نه نیولی تر مکتبه پورې اوس کابل پوهنتون یعنې هېڅ ځای نور خوندي نشته.
تشکر عرف صاحب. پکتین صاحب تاسو هم ښه راغلاست بحث ته. عرف صاحب یو شمېر مسایل راوسپړل انشاءالله په اوږدو کې ورته بیا ژوره کتنه کوو. خو اوس هغه نظریات چې د افغانستان په اړه برحال ولسمشر جمهور رئیس ترامپ لري او جو بایډن هم د امریکا په سیاست کې پخوانی تجربه هم لري خو یو داسې لوبغاړی شمیرل کیږي چې د افغانستان په اړه په مهمو مسایلو کې اوباما ته مشورې ورکړي دي. څه نظریات دي دغه دواړه چې د افغانستان په اړه باندې ولري؟ مهمه ده چې خلک پرې خبر شي چې ترامپ د افغانستان په اړه کوم لیدلوری لري او جو بایډن د افغانستان په اړه کوم.
دلوی او بخون کې خدای په نوم سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته او ارشته ته وړاندې کوم. او زه هم کابل د نن څخه د کابل پانتون ما تر سره شوې ده په پټن کې باندې وندم او افغان ولس ته تسلیت وړاندې کوم. مې تاسو کدي افغانستان جګړه وګورو نو کله چې د ټرمپ د قدرت رسیدو سره د امریکا په سیاست کې بدلون دوره یې ښکاري. ځکه تاسو په 2018 کال کې کومه پالیسي نو بیا چې لپاره ماټم پلان کړ په هغه کې د جګړې پالیسي وو ستراتیجی وو. دوی به د جګړې له لارې طالبان ماتوي او دغه د افغانستان جګړه به د زور او ځواک له لارې پای ته رسېږي. هغه پالیسي تر یو حده په افغانستان کې پایله ورنه کړه او د دې لامل چې دوی په خپلې پالیسۍ کې بدلون راولي چې هغه وو چې ډونالډ ټرمپ زلمی خلزاد د افغانستان د اوږدې کشالې د حل لپاره وټاکه. نو د امریکا ټاکنې لکه څنګه چې ارشته یادونه وکړه بالکل په ټوله نړۍ باندې اغېز ښیندلی شي خو په افغانستان باندې د سولې پروسه چې اوس روانه شوې ده تاسو ګورئ په د امریکا په بهرني سیاست کې یوازې ولسمشران هغه د عام طور صلاحیت درلودونکي نه دي. هغلته نور بدلونونه شته دي چې د امریکا په سیاست تر خپل اغېز لاندې راوستلی ده او اوس د امریکا لپاره په افغانستان یو چیلنج باندې بدل شوی ده. ځکه مخکې کوو طالبان یوازې له پاکستان له لورې حمایت کېدل او پاکستان په دې امریکا په دې توان درلود چې هر وخت وغواړي پاکستان باندې فشار وارد کړي او طالبان ورته افغانستان کې لمن دوي. اوس د افغانستان د جګړې ته یو لوی برخه چې هغه چین او روسیا ته داخل شوي دي چې دغلته د امریکا ګټې په خطر کې اچوي شي. امریکا تاسو کې د دواړو نوماندانو په کمپاینونو کې ګره دواړه دې طرفدار دي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ته خوځي. ځکه دا یو بوج د امریکا باندې چې دلته پوځونه او د هغوی ټول لګښتونه د امریکا ولس باندې پوځ ده. اوس د امریکا اکثریت ولس دا غواړي چې باید امریکا ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. دا نشي کېدی چې امریکا په مکمل توګه افغانستان پرېږدي. دلته به استخباراتي حضور لید ولری او دلت دی حضوری چارنه بدلت ولری
پکتین صاحب بخنه واړم پکتین صاحب یو د توافق ته کې د ترامپ او جو بایدن په مسایلو کې هم دغه لري چې دواړه د صفر گزینه نه غوړه کوي او حتی کله کله دا مسایل هم ویل شوی دي چې یو شمیر اسکر به په افغانستان کې پاتې شي خو د ترامپ وروسته نظر بیا دا و چې غواړي کم شمیر اسکر هم افغانستان څخه وباسي چې هغه خپل فعالیتونه په استخباراتي برخه کې یوازې متمرکز پرېږدي دا یو مسله شوه لدې ور هاخوا د افغانستان په کلي مسایلو کې چې د افغانستان تر ډیره پورې کورني مسایل شمیرل کیږي او حتمن دا به کې مطرح ده چې د امریکا د حالت پکې شته لکه د افغانستان راتلونکي نظامونه شو د افغانستان په اړه باندې نور مهم داخلي مسایل شو حتی د افغانستان د جوړښت په اړه باندې په ټوله کې البته هدف کې د نظام د جوړښت نه دی ځینې مسایل مطرح شوي ډیر کله د جو بایدن له خوانه او ډیر کله د ټرمپ له خوانه دغه ډول کې بیا فکر کوي چې اختلافونه د دواړو نظریاتو ترمنځ شته
ګوره امریکا مامه یادونه کړې چې امریکا بهرنی پالیسي کې یوازې ولسمشر عام تام صلاحیت درلودل کې نه ده دغه د نوې جوړښتي بدلون نه دي سنای ده او یا د دواړو مجلسونو مجمع ده هغه دلته هر وخت چې ګوره درمه خلیلزاد غواړي د هغه استیزا کوي دی هغه ته خلیدا وتون په تړاو پښتنې ګرویژنې کوي نو هغه ته د امریکا پالیسي په جوړولو کې څو بیلابیل لاملونه شامل دي چې دا کولای شي او بل امریکا چې افغانستان ته راغلی و د اوس د افغانستان د سولې خبرې چې څنګه شوې دي یو سلسله ارزښتونو د مطرح کولو سره د غلطه د آزاد بازار غوښتل وو د دیموکراسي په لیکول وو همدارنګه د میرمنو حقوق وو د حقوق بشر وو د دې لپاره دوی مبارزه کړې ده د نړۍ د همدې شعار سره دوی سره یو ځای شوي وو ترڅو افغانستان ته راشي او په ټوله کې د امریکا 1999 څخه دغه پالیسي وو ترڅو یو امریکایي نړۍ جوړ کړی دی هغه خپل ارزښتونه چې دوی په داخل کې مرکز او هغه لدی افغانستان نړۍ ته ورسېږي
ان شاء الله بیا راګرځم پکتین صاحب تشکر ډیر زیات مننه ار اس ابوز د افغانستان په اړه کلچ مسائل راسپړو د امریکا تاکونو تک بیا زو حال ته دوه بحثونه یا دوه بعدونه مطرح دي دیموکراتان او جمهوریت خواهان یا جمهوریت غوښتون کې د دیموکراتانو سیاست د افغانستان په اړه او د جمهوریت غوښتون کو سیاست د افغانستان په اړه توپیر لري د توافق ټکی کوم دي
اوس خو دغه د دواړو حزبونو نمائندگان مهمه دي چې د دې دریزونه څه دي د ترامپ دریز مخکې نامون ته معلوم ده چې غواړي له سیمې نه خلاص کړو او باسي له افغانستان نه حتی څومره مخکې ویل چې کریسمس نه مخکې به زه خلاص کړ باسم او کومه مبارزه چې د ترهګرو ډلو سره کیږي هغه به طالبان کوي او امریکایان به ورسره مرسته کوي په دې برخه کې خو جو بایدن بیا بل نظر لري هغه عسكر چې په کوم ډول باندې ترامپ باسي دی نظر داسې نه ده باید په تدریجي شکل باندې وزي په افغانستان کې باید اوزات په کتو سره دا مسله تر سر شي مهمه خبره دا ده چې د جو بایدن شخصي نظر د افغانستان په اړه ډیر منفي ده کته سي دي پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت د مشاور کتاب یعنی ډاکټر سپنتا کتاب ولولي الته د جو بایدن نظر د افغانستان پر ډیر خطرګن شو دا جو بایدن هغه میمانی کی چې ولسمشر کنزور ته جوړ کړی و چې دا باس متر شو چې کچیر ته افغانستان او پاکستان مسله متر شي نو امریکا ته پاکستان اولویت لري او اته د میز تر کړو ډوړې نو خوړلې دویمه خبره د ترهګری پاره ته بختنه کړې و هغه کې ویلي ول کچیر ته طالبان یار هغه ډله چې مستقیما د امریکایانو ګټه وګواکي هغه تروریزم دی نه کبه کابل ښار کې په سفارت برید کیږي او یا هم د امریکا په کمبل مرکز دا ترهګریز برید ده خو کچیر ته په یو مکتب برید کیږي دا ترهګریز برید په دنه ده چې امریکایانو ګټه پکې نه دي ننګول شوي دا په کتاب کې مفصله ده لري او دا هغه پوښتنې دي چې ولسمشر کرزي له دنه کړي دویمه خبره دا ده چې د افغانستان په اړه کړي چې افغانستان کې د ملت جوړونې پروسه ناکامه ده دلته دا امکانات نشته چې د کوم قومونه چې په افغانستان کې پراته دي دا سره یو ملت شي نو دا به تجزیه خواته لاړ شي دا څومره مخکې وویلې او په تازه څرګندونو کې دا مسله مطرح کړې ده چې د افغانستان پروژه به پاکستان ته سپاري یعنې پاکستان به دا مسؤلیت لري چې د افغانستان اوضاع کنټرول کړي نو که چېرته دا بریالی کېږي او څه چې په اوس وایي دا عملي کړي نو د افغانستان لپاره دا خطرناکه طرحه ده او هغه څه دي چې په 1990 کې افغانستان ورسره مخ شو چې پاکستان په افغانستان کې هم په داخلي سیاست هم په خارجي سیاست کې رول درلود هم د مجاهدینو په وخت کې هم بیا د طالبانو په وخت کې
ډېر مننه عارف صاحب تشکر پکتین صاحب اوس فکر کوي چې د امریکا سیاست ځکه کله واک ته چې هر شخص د افغانستان د امریکا رسیدلې په لومړیو کې د افغانستان په اړه باندې یو ډول دریز نیول، اما د واک تر پایه پورې هغه دریز تر د کال په تیریدو سره یا هم د نیم وخت په تیریدو سره بدل شوی. بلاخره داسې یو حال ته را رسېدلی لکه اوس چې ټرمپ د افغانستان په اړه لري یا وړاندې جو بایډن د افغانستان په اړه باندې درلودو. زما پوښتنه دا ده چې د ټاکنو دغه روان بهیر د افغانستان په اړه باندې د امریکا سیاست کې هغه اوږدمهاله سیاست چې یا امریکا په افغانستان کې لري یا یې نه لري، یا کوم لنډمهاله سیاست چې ورته جوړ شوی د وخت په تیریدو سره توپیر کوي، دغه سیاست رول لوبولی شي د ټاکنو سره؟
ګورئ، امریکا نه تنها په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې اوږدمهاله ګټې لري، ځکه هغوی اوس د برقدرت دعوه کوي. نو کله چې یو هېواد د برقدرتۍ دعوه کوي، هغه دغسې وایي چې زموږ د ټولې نړۍ کې خطر پېښېږي، یعنې د ټولې نړۍ هغه رهبر ځان بولي. نو امریکا د افغانستان دغه اوسنی کوم د ټاکنو کوم ګرمې خبرې چې دواړو له لورې شعارونه ورکول کېږي، بالکل بعضې ځایونو کې د افغانستان د سولې پروسې څخه یو افداري ګټه اخیستل کېږي. لکه اوس ټرمپ چې وویل چې زه به د کرسمس پورې د خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسم، چې دا خپله د امریکا ولس د افغانستان جګړې څخه هغه ستړی دی، نو دا غواړي چې په دې اساس د هغوی رایه ترلاسه کړي. بل په افغانستان کې امریکا اوږدمهاله ګټې لري، او هېڅکله هم افغانستان داسې نه لکه چې اواله یې کې بیرته طالبان را وګرځي، هېڅکله هم دوی نه هغه سینه واله کوي، ځکه په افغانستان کې دوی څه ناڅه یعنې مخکې د طالبانو سره چې کومه دښمني دوی درلودله، اوس څه ناڅه دوستۍ باندې بدله شوې ده. طالبانو سره یې توافقات کړي دي، نو دغلته به امریکا که چیرې حضور لري هم په سفارتو په سطح به راکموي، او دلته به دوی خپل دښمن لکه چین شو، روسیا شو، همدارنګه ایران شو، دوی به له ده څخه هر وخت تاري. او نو کله اړتیا شوه امریکا بیرته خپل ځواکونه افغانستان ته راولېږدوي، کله د دوی لپاره ګواښ پېښېږي، نو بیا به هماغه ډول لکه مخکې د دوی پالیسیانو کې بدلون راغلی دی، بیا به پالیسۍ کې بدلون راځي.
تاسې ما چې واخیستل دا چې شاید لنډمهالې پالیسیو کې بدلون راشي د وخت په تېرېدو سره، اما ټاکنې هغه اوږدمهاله ستراتیژي چې امریکا یې په افغانستان او سیمه کې لري بدلون نشي ورکولی.
بالکل، هېڅکله هم د امریکا اوږدمهاله پالیسۍ دغسې د لنډمهالو یا د هغه قرباني کوی نه شي. ما وویل چې امریکا افغانستان لپاره نه تنها د ټولې نړۍ لپاره، چې هلته دوی ګټې په ګواښ کې دي، منځني ختیځ لپاره، د خلیج فارس هېوادونو لپاره، دغسې بېلابېلو هېوادونو لپاره دوی اوږدمهاله طرحې لري، اوږدمهاله پالیسۍ لري د هغوی د تعقیبولو لپاره، د هغوی د لاسته راوړلو لپاره. د امریکا دغه لنډمهاله پالیسۍ شاید ټاکنیز شکل ولري، تر څو دوی وکولی شي خپل ولس په دې باندې راضي کړي څنګه دوی رایه خپره کړي. خو هغه اوږدمهاله پالیسۍ چې دوی هغه کومه اداره چې ده د پالیسۍ کې کوم دخیل اړخونه دي هغوی سره بحث پې کېږي، هغه هېڅکله هم موږ د دوی ویناو ته د دوی هغه لنډمهاله کړنو ته نه شو مقصد کوي.
ډېره مننه پکتین صاحب. مخکې له دې چې د خپرونې البته هغه وروستی بحث چې د امریکا ټاکنې او د افغانستان سوله د زاغې ته راشم، اله صاحب یو بحث دلته هر کله چې په لوی قدرتونه د خپلو پالیسیو او د خپلو ستراتیژیو په اړه باندې بحثونه کوي، اتمن د هغوی اسټبلیشمنټ یا د پردې تر ساش سیاست چې دی هماغه ستراتیژستان هغه مطرح دي، آیا فکر کوئ چې د امریکا جمهور رئیسان په خپلواک توګه باندې د افغانستان په څیر یو هیواد چې هلته د هغوی کلونه پانګونه وي، د اسټبلیشمنټ له پریکړې پرته خپل شخصي دریز هغه چې د کمپاین پر مهال وړاندې کې عملي کی؟
تاسو ګورئ که د امریکا اساسي قانون ولولئ یا سیاست او حکومت په امریکا کې ولولئ، وایي چې ولسمشر د امریکا ولسمشر په یو طوفاني بحر کې د ثبات نقطه ده. اخري فیصله په ټولو برخو کې ولسمشر کې وړاندیزونه او پیشنهادات دور ته مختلفو برخو کېږي. په امریکا کې پینټاګون ډېر مهم نقش لري په پوځي برخه کې، سی آی ای په استخباراتي برخه کې، همدارنګه وزارت خارجه او سپینه ماڼۍ. خو اخري فیصله ولسمشر کې، زه چې دا دوه کاله کېږي چې سیاست او حکومت په امریکا کې تدریسوم، بس دا ده چې هغه اخري فیصله د جګړې په اړه، د سولې په اړه، نړۍ سره د اړیکو په اړه دا رئیس جمهور کوي. څه چې په درېمه نړۍ کې دي چې د پردې تر شا مسله ده یا د پوځ حضور ده، دا په لومړۍ نړۍ کې خصوصا امریکا کې نشته. ده هغه څه چې مهم دي د ولسمشر اخري تصمیم ده، البته دا تصمیم به په ګډه نیول کېږي د مختلفو نهادونو ترمنز شخصی سنشت د ولسمشتم چې د سند داسې وایي د شخصي خبرې نه دي تر دې راهدا پورې اول کې توافق کیږي بعد له توافقه د اعلانېږي حتی د ولسمشر د ټویټونه چې کیږي کته سي د پولټون کتاب ولولي وایي هر ټویټ لڅو فلټرو تیریږي ورسته بیا د نشرېږي حال دا چې عام تصور دا چې ولسمشر هر وخت موبایل لا سراغه یو څه لیکي د نړۍ په اړه د سند د امریکا د ولسمشر هر نظر په نړۍ باندې د نړۍ په سیاست اقتصاد فرهنګ باندې مثبت او منفي تاثیر لري نو بنا ان ولسمشر اخیری فیصله کوونکی شخص د امریکا په سیاست کې هم په بهرنی سیاست کې هم په داخلي سیاست کې پراخ صلاحیتونه لري د ټولو قواو مشر ده نو زه دا غواړم ووایم چې امریکا کې له 2001 کال را په دې خوا هغه نظریه بیرته راژوندې شوې ده چې په 19مه پیړۍ کې هغه د انزواګرۍ نظریه ده چې امریکا باید له نړۍ نه ځان ټول کړي او د ټرمپ راتګ سره دا تیوري او دغه صنعتي ډېره قوي شوې ده ټرمپ بار بار وایي چې مونږ باید په نړۍ کې د خپل ستړی پوځ کورته راولو او په دغه متلاطمه او بحراني نړۍ کې باید د امنیت وسایل خرڅ کړو منظور خپلې وسلې دي همدارنګه د دې تر څنګ چې هغه انزواګرۍ مطرح شو بل د ملیګرۍ په امریکا کې ډېره هغه شوې ده قوي شوې ده حال دا چې د مخکې نړیوالتوب امریکایانو ته ډېر مهم او نو دغه هغه مسایل دي چې د امریکا په داخلي چارو کې رامنځته شوې ده تر څنګ د افغانستان له جګړې نه د امریکایانو حمایت قدر ته ووایم تر صفر درجې پورې ټیټ شوی ده هغه کانفرانسونه او هغه بحثونه چې د افغانستان په اړه کېږي ډېر کم خبریالان ورځي امریکایان د افغانستان له جګړې نه ستړي شوي عام امریکایان نه پوهېږي چې دا شل کاله ولې د امریکا پوځ په یو لرې پرته سیمه کې جګړه کوي که د القاعدې مسلې یا خو ټول خلک ټول سیستم له منځه لاړل اسامه بن لادن نه نیولې ته ابو یحیی الليبی د هغه ټول تشکیلات له منځه لاړل او د داعش مسله چې دغه مستقیما امریکایان نه ګواکي کته چې د داعش ستراتیژي ولولې امریکا یې نه هم دښمنه ده دغه اول او دویم درېم دښمنان چې دي په اسلامي نړۍ کې د اسلامي ډلو یکه مشخصه نو هم شیعگان نه نیولې ایرانیانو پر دا دښمنان دي بد سر مبارزه وشي نو هغه څه لپاره چې امریکایان راغلي ول ظاهرا هغه تر لاسه شوی دی د امریکا شبکه لمه د القاعدې شبکې لمه د شبکې لمه د تلې روانداران امریکا ته ګواخ نشته او بل دا چې په داخل د امریکا کې د افغانستان له جګړې نه حمایت ډیر کم شوی دی یو بل مسله دا د جناب زهیر مل صاحب هغه دا چې لکه څنګه چې په لاتین امریکا کې کولمبیا هوا تور سیمه ده یو تیوري دا چې په آسیا کې باید یو تور سیمه رامنځته شي او دا تور سیمه افغانستان ده که افغانستان کې تور سیمه رامنځته کیږي د امریکایانو د وټلو نه وروسته یعنی یو برخه به د افغانستان د حکومت په لاس کې یو برخه به د طالب په لاس کې یو برخه به د داعش په لاس کې یو برخه به د وسلوالو په لاس کې چې غیر مسؤول وسلوال دي نو د طریق نه کېدای شي چې د په سیمه کې د امریکا درې دښمنان چین اقتصادي دښمن روسیا نظامی دښمن او ایران ایدولوژیک دښمن او کولای شي د افغانستان او ګواښ شي یعنی اسلامي بنسټپالي دغه درې هیوادونو ته صادرېدی شي که چېرته دغه سناریو محقق شي نو امریکایان کولای شي چې دلته حضور ولري دغه درې هیوادونه چې یو ایدولوژیک یو اقتصادي او یو نظامي دښمن ده
ډېره مننه نار صاحب تشکر اوس د افغانستان سوله چې د امریکا د سیاست یو په ځانګړي ډول باندې د جمهور رئیس ټرمپ په برخه کې چې هغه فکر کوي د انتخاباتي مبارزو په برخه کې دا مسله یاد کړه چې دغه د بریاو نه ده او آتا دا مطرح شول چې هغه له دې یو لویه هیله په دې خاطر باندې لري چې خپل خلکو ته وایي چې د غلطه شل کلن جګړه د سولې بهیر بل اخر د خبرو اترو لارې پای ته ورسېده اوس په تین صاحب بهرنۍ سیاست په دغه برخه کې د امریکا د سولې په برخه کې د افغانستان په اړه بیا پټولا کې ار اختیام دا ټاکنې د افغانستان د سولې پورې یا د افغانستان سوله د امریکا په دې ټاکنو پورې څومره تړاو لري څومره محدودیت لري او څومره او څنګهوالې څنګه دی
د امریکا ټاکنې بدون د بیاغې د نشې د افغانستان سوله تر هغه ځان راولي لکه اوس چې په چټک بهیر سولې په برخه کې روان ده دا بیا څومره چټکیا نه وي پکې تلکی بیا دی بهرنی ځواکونو وتل چې کوم شتکیا تر روان دي فکر کوم دي ټاکنو ته وروسته بیا دومره ټرمپ هم یا کوم ګټي یا بایدن هم ګټي بیا دومره ورته لیوالتیا هم لري چې دومره شتکیا تر خپل ځواکونه وو باید خو په ټوله کې د امریکا بهرنی پالیسي نه کتنې ما یادونه وکړله چې د امریکا بهرنی پالیسي د څو اړخیزه ده ولسمشر پکې رول لري سنا پکې رول لري پینټاګون پکې رول لري
پخوانی چارواکی پکې رول لري، همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي هغه کې رول لري، او همدا ډول د فوج مشران هغلته پکې رول لري. نو دا د امریکا پالیسي څو اړخیزه ده. یعنی که موږ تاسو د دوه مجلسان د دوی وګورو، یو کې ډیموکراټان زیات دي، بلکې جمهور غوښتونکي ډېر دي. یعنی دغلته د دوی پالیسي دغسې یوه ډېره مشترک ډول جوړېږي. نو د اوږدمهاله پالیسي چې کومه امریکا لري، چې هغه په سیمه کې د دوی حضور ده، او د سیمه کې هغه نوي قدرتونه چې راڅرګند شوي دي، یا سیمه ییز قدرتونه دي، هغه تر خپل نظر لاندې ونیسي. نو د دې لپاره د امریکا حضور به کم نه کړي، هغه ټوله پالیسي کې بدلون رانه شي. خو دا چې بیا دوی عملاً د جګړې میدان ته ولاړ شي، عملاً طالبان ته داسې وښيي چې زه ستا دښمن یم، تا سره جګړه کوم، دغسې به شتون لري دې کې بدلون راتلی شي. او بل لوی ستونزه چې د امریکا لپاره پېښولی شي، هغه د افغانستان جګړې ته د روسیې داخلېدلې ده. نیویارکټایم چې کوم راپور پارون لیکلی و، په هغه کې ویل شوي وو چې کندوز کومه حمله چې طالبان له لورې شوې ده، کېدای شي د بې پیلوټه الوتکې له لارې ترسره کړي. نو دا که چېرې د پرمختللو وسلو ته طالبان لاسرسی پیدا کوي، بیا دلته امریکا له چلج سره مخ کوی شي، لکه څنګه چې روسیا له چلج سره مخ شوله. نو امریکا افغانستان کې هغه خپل فزیکي حضور له منځه وړي، او دغلته د استخباراتي حضور بشتون ولري. یا راتلونکي نظام یا طالبان نه، یا هر نظام چې راځي، افریقا به هغوی سره ښې اړیکې وپالي، تر څو وکولی شي دوی هغه خپلې موهې یا دښمنان چې په سیمه کې لري، په نړۍ کې لري، هغوی نظر لاندې ونیسي، او یا هغه ګټو ته چې امریکا ګټو ته چې کوم ګواښونه دي هغه وتاري، او یا هر څه کې چې پېښېږي هغه له منځه وړي.
ډېره مننه پکتي صاحب. تشکر. عارف صاحب، د افغانستان سوله به د امریکا د ټاکنو نه وروسته څه ډول برخلیک سره مخ وي؟
په لومړي سر کې خو زه غواړم دا ووایم چې ټرمپ له 2018 کال نه چې کله په قدرت ته ورسېد، څلور نړیوالې قضیې خلاصې کړې. د شمالي کوریا قضیه، د ایران قضیه، د وینزویلا د حکومت په تولو قضیه چې درې واړه ناکام شوې، او آخري قضیه د افغانستان د سولې وه چې دی تر ډېره حده بریالیتوب خواته ورسوله. څنګه بریالیتوب ته ورسول؟ یعنې امریکایانو سره، طالبانو سره سولې ته ورسېدل، پروتوکول ورسره شو. ټرمپ په ډېر افتخار وایي چې له فبروري میاشت نه تر اوسه پورې یو عسکر په امریکا، د امریکا یو عسکر په افغانستان کې نه دی وژل شوی، او دا رښتیا ده. او په مقابل لوري کې امریکایانو خپلې ژمنې له طالبانو سره پوره کړي دي. لاډونه وځي، تاسې ګوري چې د بګرام په څېر ستره اډه نړوي. که چېرته ټرمپ په قدرت ته رسېږي، د افغانستان د سولې پروسه به مخته ځي، خو په دغه اوسني شدت او حدت چې دغه تیرو اتلسو میاشتو کې لاړه داسې بنیولې چې بیا به د افغانستان مسله د ټرمپ لپاره لومړی اولویت نه وي. خو دا چې په فبروري کې د دوی عسکر وځي، یعنې 15 میاشتې ورته پاتې دي، د ده لپاره به دا بین الافغاني ناستې هم یو څه پرمختګ کوي، او د امریکا د فشار په نتیجه کې به یو جای ته رسېږي دا دواړه نوري. خو که بایدن راځي، نو دا د قضیه برعکس کېږي. هغه به په لومړي سر کې دغه ټیم چې اوس دا د خلیزاد په رهبري باندې دا ټیم به بدلوي، نوی ټیم چې ټاکل کېږي، هغه تر څو سیمې سره آشنا کېږي، د دواړو لور سره آشنا کېږي. دا به یو څه وخت نیسي، او دا به د افغانستان حکومت ته یو څه په ګټه وي، د طالبانو ته به په نقص وي. خو هغه به د افغانستان جګړه ختموي، او هغه هم د دا علاقمن ده چې باید سیمې نه امریکایي ځواکونه وباسي، خو په بل تاکتیک او په بل پلاتفورم باندې.
یعنی د افغانستان د سولې روان بهیر به روان اوسي.
بالکل، دا به روان وي. خو د ټرمپ راتګ سره به چټک وي، اما د بایدن راتګ سره به په لومړي سر کې یو سکته دی پکې راځي، او څو میاشتو لپاره تر څو نوی ټیم ټاکل کېږي، نوی اجنډا ټاکل کېږي، او نوی لور رامنځته کېږي، هغه نه وروسته به بېرته شروع کېږي. خو سوکه به روان وي، چې د ډیموکراټانو نظر د افغانستان د سولې او د جګړې په اړه څه توپیر لري جمهوري خواهانو سره. پکتین صاحب مهمې مسلې ته اشاره وکړه. که چېرته رښتیا هم په قندوز کې چې کوم برید شوی، او نیویارک ټایمز گزارش ورکړی دا بې پیلوټه کړی وي، او دا طالبانو داسې وسله په لاس راوړي، نو که چېرته امریکایان په سیمه کې پاتې کېږي، او د سیمې هیوادونه طالبانو ته داسې وسلې ورکړي چې هغه مرګونی بریدونه کولی شي په امریکایي اهدافو، بیا کولی شي د امریکا لپاره مطلق شکست وي. او که دا مسله امریکایان درکړي، ممکن د همدغه جدول په اساس چې طالبانو سره توافق کړی، یعنې 15 میاشتو وروسته خپل پوځي شتون په افغانستان کې ختم کړي.
ډېره مننه پکتي صاحب. ستاسې نظر هم همدا دی که چېرته په افغانستان کې د بهرنۍ جګړې لخوا نه، یعنې بهرنیانو لخوا د طالبانو په وسیله باندې همدغه جګړه باندې هغه ډول چې تاسې ورته مخکې اشاره وکړه، وارث صاحب هم ورته اشاره وکړه، جګړه دغسې دوام لري، او د سولې خبرې هم روانې اوسي. د سولې روانې خبرې به اوږدمهاله کېږي، او امریکا به خپل حضور افغانستان کې پای ته رسي. هغه هر ولسمشري
زما پاند کوم دلوري مراسم چې په افغانستان کې تر سره شلواله د امریکایي چارواکو ګډون دی ورسمشر غنی په مراسمو کې نو د دې کارندوی کوي د دې څخه موږ اخیستل شو چې دې څنګه ورسمشر غنی سره هم پټي معاملې تر سره کړي دي تر څو د دې د واک تر څلور کال پنځه کال وغدي او بلکې چیرې د ټرمپ قدرت رسیدګ له څنګه چارش ته یادونه وکړي نو دومره زیات بدلون بدی ټولې برخه کې نه راځي خو کله مقابل له ډل رسیدګي بالکل هغه کوم تشکیلات چې ټرمپ رامنځته کړې دي په دې برخه کې نو دا بدلونونه د سولې روان بهیر ته کنه کوي شي او د افغانستان د سولې امکان لري لکه څنګه چې ټرمپ د ایران سره کوم تړون له منځه وړلو
ډېره زیاته مننه پکتین صاحب او ښاغلی ارش صاحب چې خبرونه کې مراسله ګډون وکړه. له درنو اوریدونکو هم مننه. الله مو ورشه.